ابنوکی زماله همکارانو سره ووسی.
اوریدونکو دولسمې بجې شوې، پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د پاکستان حکومت وایي له طالبانو سره موافقه کړې چې د پولو په بوري سیمو کې د اسانتیاو د زیاتولو لپاره په ملي کچه د همغږۍ میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا موافقه کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار محید یوسف په روسي سفر کې ترلاسه شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون له طالبانو د امریکا د برمته شوي ساختماني انجینر او قراردادي د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د ولسي جرګې په 14مې دورې کې د لغمان د خلکو استازی نقیب الله محبت ادعا کوي چې طالبانو په مهترلام ښار کې د هغه کور ته اور اچولی دی. هغه ادعا چې طالبان یې ناسمه بولي. طالبان وایي د دولتي ورځپاڼو چاپ بیرته پیل شوی او ټولې د پخوا په شان چاپیږي، خو د رسنیو ځینې مسؤلان له اقتصادي ستونزو سره ټکوي. متحده عربی امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د جرمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید-19 ناروغۍ 10 نوې پیښې ثبت کړې دي. او فرانسه وایي چې ځواکونه یې د بورکینا فاسو له پوځ سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 60 ترورستان د محاربې له لیکو لرې کړي دي.
آزادی رادیو اونیز بحث.
د آزادی رادیو 25 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په نننی اونیز بحث کې به کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار د سفر او د دواړو هیوادونو پر اړیکو د دې سفر پر اغیزو خبرې وکړو. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار محید یوسف د شنبې او یکشنبې په ورځو په کابل کې و. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ښاغلي یوسف په مشرۍ پاکستاني پلاوي د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې وکړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو بحثونه وشول چې دوه اړخیز تجارت، د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې، د سوداګرو د مالونو انتقال او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ موضوعات پکې شامل دي. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وویل چې له طالبانو سره د لیدنو کتنو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستاني طالبانو د ګواخ په اړه هم خبرې شاملې وي. پاکستان له دې مخکې ویلي و چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د درولو چارې په سلو کې څلور نوي بشپړې کړې دي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د افغانستان د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق او د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد. دواړو میلمنو ته خرغلاست وایم. لومړی پښتنه د ښاغلي وسیق نه ده. ښاغلی وسیق، تاسو په د لنډه سریزه کې واوریدل چې د مشال راډیو خبریال راپور ورکړ چې له طالبانو سره په لیدنو کتنو کې د موید د خبرو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع د پاکستاني طالبانو د ګواخ مسایل هم شامل وو. د سه مسایل وو چې پټې خبرې پېښې شوي وي، یعنی رسنیو ته نوي برملا شوي.
بلې، سلام علیکم ډیر محترم تکل صاحب او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تر کومه ځای پر چې زما معلومات دي، د دوی ورځې وړاندې د پاکستان د هیواد د ګاونډي هیواد یو لوړ پوړی هیئت افغانستان ته په راغلی وو او دلته د افغانستان د حکومت د کابینې د یو شمېر مشرانو سره، همدغسې د ریاست الوزرا له مرستیال محترم حنفي صاحب سره او د بهرنیو چارو له وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب سره تفصیلی بحثونه وسول، مجالس وسول. په دې هیئت کې د پاکستان هیواد د امنیتي ملي سلاحکار محید یوسف، همدغسې د لومړی وزیر ځانګړی استازي محمد صادق خان او د مختلفو وزارتونو نمائندگان او مسولینو شرکت کړی او افغانستان ته راغلی او دلته د افغانستان د کابینې د غړو ترڅنګ د خصوصي سکتور مسولینو سره او یو شمېر تجارانو سره د وټولو سره د دې بحثونه وسول او په مختلفو مواردو باندې بحث وسو. په دې کې په ځینو مواردو باندې توافقات هم وسول سي. اته موارد وو: لومړی د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا په برخه کې خبرې وسوې او نظریات شریک سول. همدارس په ځینو امنیتي او تجارتي مسایلو باندې خبرې وسوې او توافقات ترسره سول.
په همدې امنیتي مسایلو کې وسیق صاحب د اغزن سیم موضوع او همدارس د پاکستانی طالبانو د ګواخ مسایل شامل وو.
په هغه مجالسو کې چې د کابینې له مسؤلینو سره وسول په دغو موضوعاتو باندې خبرې نه دي سوي. یوازې ځینې موارد یاد سو چې وخت نا وخت د پاکستان له لوري څخه د افغانستان په ځینو برخو کې مثلا د توپونو یا د مرمیو گزارونه کیږي. په دغه اړه باندې د افغانستان له لوري څخه اندېښنه وشول سو او دغه موارد یاد سول. همدغه سی په ځینو بندرونو کې په دغه ساحو کې کله کله ځینې امنیتي پیښې وړې پیښې سوي دي. دغه موارد یاد سول او دواړو طرفونو په دې باندې بحث وکړ او ویل چې دغه واړه مسائل دي، دا باید د تفاهم له لارې څخه حل شي او دا دومره لنجمن نه شي چې د دواړو هیوادونو د دوستو هیوادونو تر مابینځ اړیکې خراب شي او دغه ته باید اجازه ورنه کړل شي. د په لوړه کچه باید دغه تفاهم وسو. په نورو موارد ستاسو ورته یادونه وکړ، په باندې مشخص بحث نه ده شوی.
په دې دا سوال ما په دې خاطر وکړ وسیق صاحب چې محید یوسف کابل ته راتګ مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هم پاکستان ته د ډلو لخوا یا د وسلوالو ډلو لخوا نو نورې ډلې خو نه دي. د پاکستان د حکومت ویره له بلوڅ بیلتون پالو او همداراز له ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو نه ده. هغه ویره څرګنده کړې وه چې د افغانستان له خاورې تر اوسه پورې هم پاکستان ته ګواښ کیږي. دا مسله په هیڅ خبرو کې رابرسېره نه شوه.
بلې، په دغه موضوع باندې هیڅ بحث نه ده سوی. د دوی د سفر مخه تر ډیره حده پورې دلته د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کېدل او د دې ترڅنګ ډیر فوکس پر تجارتي مسایلو باندې و چې افغانستان او پاکستان تر مابند باید تجارتي اړیکې ټینګې سي. همدغه سي د خصوصي سکتور اړیکې ټینګې سي چې هغه دواړه لور ته سي. خصوصي سکتور دی هغه په دې برخه کې کار وکړي. همدغه سي د کرهنې او زراعت ته تقویه ورکول او داسې مثلا په تورخم کې او په سپین بولدک کې چې د مسافرونو ستونزې دي، دغه سي د تجارتي مالونو تر واردولو او صادرولو کومې ستونزې دي، همدغه سي د بانکي مسایل چې تر اوسه پورې تجارانو ته یو لړ ستونزې او خنډونه رامنځته کړي. ډېر فوکس په دغو موضوعاتو باندې وو او په دې باندې تفصیلي بحثونه وشول.
مننه واسخ صاحب. وړاندې په خبرونه کې بیا هم لتاسو نه دا پوښتو چې د خاصو مسایلو د لنجمنو مسایلو په برخه کې د طالبانو د حکومت واضح او څرګنده پالیسی کومه ده؟ خو اوس ښاغلی همدرد ته ورځو. شفیق همدرد د سیاسي مسایلو شنونکی. همدرد صاحب، که د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته لتلو مخکې وایي چې مونږ په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د پاکستاني وسلوالو ډلو له فعالیت څخه اندېښمن یو او بیا چې کله کابل ته رسیږي په دې مسله د طالبانو له مشرانو سره خبرې نه کوي، دا څه معنی؟
سلامونه تکل سي تاسو ته وسیق صاحب، تاسو خدمتمنو اوریدونکو ته زه فکر کوم چې د ملي امنیت سلاکار چې کوم هیواد ته سفر کوي، معلومه خبره ده چې پر امنیتي مسایلو به خبرې کوي. زګر کوم چې زمي په دې اړه باندې خبرې شوې، چې د پاکستان په اوس وخت کې څلور پنځه نوې مختلې دي. یو دغه د پاکستاني طالبانو مسله ده، د افغان سیم د تیرولو مسله ده، او همدارنګه د ترانزیت مسله ده منځنۍ اسیا ته، او د دوی پالیسي د هند په ارتباط ده چې هغه سره خطونه د افغانستاني حکومت ته ظاهر کړي. زه بیا وروښیې چې تر کومه چې په دې مسایلو به خبرې شوې دي، خو د ځینو دلایلو له امله کېدای شي د افغانستان اسلامي امارت و دې ته ځواب ونه لري. لیکن تر دې وړاندې هم محید یوسف او د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید په دې باندې خبرې کړې وې چې د ټي ټي پی مسله ډیره واخونکي مسله ده او په دې ورسته یو شپږو میاشتو کې د نړۍ هم د ډیر شوې دی او د بلوچستان بلتونپانو بریتون عمل ته ډیر شوې دی. نو د دې اندېښنه دا و چې فکر کوم په دې اړه خبرې شي، دا چې د رسنیو سره نه شریکېږي، زه فکر کوم زه نه پوهېږم چې په دې کې څه مسله ده.
مننه. تاسو د بلوچ بل تونپالو او د پاکستاني طالبانو د ګواښونو چې په دې وخت کې په پاکستان کې زیات شوي دي یادونه مو وکړه، د فکر کوي چې د طالبانو د حکومت پالیسی به مخصوصا د پاکستاني طالبانو په مسله کې چې کلونه کلونه دوی همزمانه جګړه کوله، افغان طالبانو د پخوانی حکومت پر ضد جګړه کوله او پاکستانی طالبانو د پاکستان د حکومت پر ضد جګړه کوله، د دوی ترمنځ دغه اړیکې ستاسو په نظر څه ډول اړیکې دي د پاکستانی طالبانو او افغان طالبانو ترمنځ؟
ګوري کله چې په 2009 کال کې امریکا په افغانستان باندې بری دوه کاله تر هغه وروسته په 2004 کال کې په قبایلو کې په پاتا کې د مولوی نیک محمد تر نامه نه په سرپرستۍ لاندې د طالبانو تحریک سره لومړني کارونه چې دغه شول او دا کار د افغاني طالبانو په لارښوونه باندې او دا سوال چې چارته د ملا محمد عمر پلاخونه باندې دا کار وشو، تر هغه وروسته چې کله د پاکستاني طالبانو د تحریک بنسټ کې خود شو بیت الله مسعود، یعنی دوی چې موږ د ملا عمر امارت منو او د زموږ مشر دی، تر هغه وروسته حکیم الله مسعود او څومره مشران هم روسه په چراغلي دي، دوی بیات ورسره کړی د افغان طالبانو سره. په دې کې روسو کلونو کې وګه په وګه د افغان طالبانو سره جنګېدلي دي په ډېرو مواردو کې. نو زه فکر کوم چې هغه سیدو چې د پاکستان د حکومت سره به هم دی یو تفصیل وو، لیکن دوی خواته هم همکاري درلودل د افغاني طالبانو سره ځایونه ورته ورکړي وو. موږ داسې وخت راغلی دی چې دغه اصلي ځکه پر کوم چې کوم هغه چې دی اختیار اوس وخت کې خو به د سیاسي نظام څخه لري د مشرانو د طالبانو، لیکن هغه اصلي ځواک چې د سرتیرو سره دی او د سرتیرو د دواړو برخو چې دی د بل سره ملګري په څنګهونو کې پاتې شوی دی. زه چې پر کوم چې فشار واري د ول په د اسلامي عرب افغانه پر پاکستاني طالبانو باندې ډېری منفي پایلې ولري، نو په یو نشنه یو اوربان چې د دسمبر په نهم پای ته ورسېد دا غنه ملموسه نتیجه پاکستاني طالبانو باندې ستاسو
مننه. همدرد صاحب، وسیق صاحب، د افغان طالبانو او د پاکستاني طالبانو ترمنځ اړیکې هم دغه سيدي چې خغلای همدرد وي، یعنی هدف دا دی چې د پاکستان حکومت هڅه وکړي چې افغان طالبان منځګړی کړي د دې لپاره چې پاکستاني طالبان د وسلو ایښودو ته وهڅوي. آیا تر اوسه پورې هم افغان طالبان پر پاکستاني طالبانو هغه اغیز لري چې همدرد صاحب وایي او د پاکستان حکومت تمه لري یا فکر کوي؟
بله تکل صاحب، یو د خواخوږي خبره ده چې ټول چا سره خواخوږي لري په دینو مسایلو مواردو کې، دا بیل مسله ده. او د افغانستان د حکومت اوسنۍ دستي پالیسی دا ده چې د نوبل چا په داخلي چارو کې مداخله نه کوي او نه د اجازه ورکوي ځان ته چې په دغه مسایلو کې خپل ځان شکیل کړي. زموږ پالیسی دا ده چې په دواړو هیوادونو کې امن، په افغانستان کې امن او همداسې په پاکستان کې امن، دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. که په افغانستان کې بیا امنی وي دا د پاکستان په زیان ده، او که په پاکستان کې بیا امنی وي دا د افغانستان په زیان ده، ځکه دواړه سره ګاونډي هیوادونه دي، سره ډېر اوږده پوله او سرحد لري چې دغسې مسایل رامنځته کېدل د دواړو هیوادونو په زیان دي. د افغانستان حکومت د دې تمه کوي چې په پاکستان کې هم وضعیت آرام وي او مشکلات نه وي، دغسې ورته تمه له پاکستاني لوري څخه هم کوي. نو زه په دې اړه باندې سم سموالې، ځکه چې د افغانستان د حکومت واضح پالیسي هم دا ده چې د پاکستاني طالبانو موضوع چې د پاکستان حکومت ورڅخه اندېښنه لري، دا د هغوی خپله داخلي موضوع ده. په دې اړه باندې به دوی خپل فکر کوي او کوشش کوي چې زموږ تمه هم دا ده چې دغه په یو ښه سوله ییزه توګه باندې دغه مشکل دې حل کړي، دغه ستونزې ختمې کړي. ولې د افغانستان حکومت په دې کې هیڅ نوې مداخلې ته زړه نه شي کوي چې په دې کې ځان وداخل کړي.
یعنی د افغانستان د حکومت د اوسنی حکومت رسمي پالیسی همدا ده؟
بله بله، یعنی مرتو نه غواړو چې د نورو هیوادونو په داخلي موضوعاتو کې مداخله وکړو.
دا د طالبانو له عمومي ایدیالوژي سره چې اسلامي خواخوږي ده، په هر ځای د نړۍ کې چې مسلمان تر فشار لاندې وي دوی خواخوږي ورسره لري. یعنی هغه عمومي اسلامي ایدیالوژي چې طالبان په هغه لاره باندې روان دي، لغه سره په ټکر کې نه ده؟
ما مخکې وویل چې یو د خواخوږي موضوع ده چې موږ غواړو په ټوله دنیا کې مسلمانان پر امن واوسیږي، او هغوی سره مشکل نه وي. که په مسلمانانو باندې ظلم کېږي، د ظالم لاس باید ونیول شي او د هغو مخنیوی وسي، که په فلسطین کې وي، که په نورو هیوادونو کې وي، که په عراق کې وي، په هر چېرته وي، یا مثلا د دنیا په نورو برخو کې مسلمانانو باندې مشکلات وي، دغه ټولو مخنیوی باید وسي. او دغه له حاکمانو څخه او خپله د ملګرو ملتونو له ادارې څخه د ټولو دا غوښتنه کېږي چې د مسلمانانو د مظلومیت آواز باید واوري، او له هغوی سره موږ خواخوږي لرو. یو د نظام په سطح باندې ده چې حکومت په کوم چا په چارو کې مداخله کوي یا مستقیما هله ته ورداخلیږي. دا موږ د خپل وس او توان مطابق څه کوو چې هغه یوازې دا ده چې اوس د سیمو په افغانستان کې دا زموږ فعالیتونه چې دي، یا د حکومت فعالیت چې ده، دا ټول تر افغانستان پورې محدود ده. موږ غواړو چې په افغانستان کې دغه ستونزې لکه چې مخکې مو درلودلې اشغال و، الحمدلله پای ته ورسېدی، افغانستان آزاد شو. اوس غواړو چې د افغانستان د ازادۍ او د ترقۍ دپاره او دلته د یو اسلامي نظام د بقا دپاره کار وکړو، تر دغه حده پورې زموږ مسؤلیت ده. نورې ستونزې چې په هغه کې نوه خلاف ورزي بلل کېږي چې موږ د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه وکړو، دا د حکومت پالیسی نه ده.
تاسو ویل چې د وخت مطابق او د خپل توان مطابق، د دې معنا دا ده چې د طالبانو د حکومت رسمي پالیسی دا ده چې نه اوس او نه پراتلونکي کې به په هیڅ ځای د دنیا کې، که فلسطین وي، که کشمیر وي، یا که نور ځایونه د نړۍ وي، د پاکستان حکومت او بخښه د طالبانو حکومت چمتو نه دی چې هلته مداخله وکړي، یا سرتیری ورولیږي، یا وسلوال ورولیږي؟
نه، ما د وخت یادونه نه ده کړې. زه دا وایم چې اسلامي خواخوږي موږ له ټولو مسلمانانو سره لرو، او له کوم ځای چې مسلمانان اوسېږي او پر هغوی باندې ظلم کېږي، له هغوی سیمو د هېوادونو له حاکمانو څخه مو هیله ده چې د هغوی دا د مظلومیت غږ واوري، او وطنړۍ دا غږ واوري. اوس دستي زموږ فعالیت او حتی تر افغانستان پورې محدود ده، او زموږ په افغانستان کې د ستونزو حل کول دا زموږ وسکه.
مننه همدرد صاحب. د موئید سفر او دلته د طالبانو له چارواکو سره د خبرې اترې تاسو واورېدل، د بسونو جزئیات د ښاغلي وسیق له خولې نه، دا به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ پر اړیکو خاص اغیز ولري؟ او که یو سفر و د پاکستاني چارواکي راغی په کابل کې خبرې وکړي او لار بیرته؟
دا شکر کوم چې دریم ولپوړی آی حد په کابل تر ازید طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان خپلې مشخصې غوښتنې د افغانستان له لوري او په تېر تاریخ کې هم درلودلې، اوس هم لري، او دوی به خپل کار کوي. مسله دا ده چې زموږ ځواب د افغانستان غوښتنې او د افغانستان کوم ستونزې چې دي چې هغه د پاکستان سره شریک شي، تر ټولو مهم مسایل دا دي. دوی د ترانزیت لار همدغه محید یوسف تقریبا یو څه وخت وړاندې د ازبکستان د موټر یو کاروان راغی، او د په تورخم کې هرکلی ورته وویلې. لیکن تر هغې وړاندې د اګست او تر هغې وروسته میاشتې تقریبا د افغانانو کوم هغه توکي چې وو چې پاکستان ته به مخکې تلل، په هغې باندې د روش بارډر سپیډ بورډر او همداراز د تورخم بډرونه چې دي، یعنی دغه د فارزي کرښې کومې لارې چې دي، دا دروازې هغه وتړل شولې، او دلته دغه ټول مالونه خوسا شول. یعنې دوی خپل کار کوي. منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لاره دوی غواړي په اسانو شرایطو باندې. د افغانستان د حکومت نه دا غواړي چې ټي ټي پي ورته ضعیفه کړي، خبرو ته یې کښېنوي، ورته مجبوره کړو. په دغه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خبرونه وو چې د پاکستاني طالبانو مشرانو او د پاکستان د حکومت د چارواکو او د پلان تر مابین ځانته خبرې شوې وې، د پاکستان کورنۍ چارو وزیر ویلي چې دا خبرې بې پایلې پای ته ورسېدلې، ځکه د پاکستاني طالبانو غوښتنې بیا هم هغه وي چې دغه کرخه باندې دغه اغزن سیم مه تېروئ او زموږ زندانیان راخوشې کړئ، د موږ تاسو سره نتیجې ته رسیږو. نو زه فکر کوم چې د ملي امنیت دغه یوسف چې دی په پاکستان کښې لږ مطرح شوی دی، او دا لږ باید موږ دې برخې ته لاړ شو چې په پاکستان کښې ملکي حکومت دی بل نظامي حکومت دی. دا یوسف هم چې دی دا د ملکي حکومت یعنې د صدر اعظم د امنیت شورا هغه دی صلاحکار دی، نو هغه واک چې رښتیا هم نظامیان لري دی بیې ونه لري، خو تر ډېره حده پورې به د پاکستان د ملکي او نظامي حکومت هغه غوښتنې چې دي هغه د افغانستان نه مشخصې دي. د چیپي مسله ده، د ډیورنډ کرښې مسله ده، د هند سره افغانستان د روابطو مسله ده، او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت مسله ده. په دې باندې دوی مشخص هم خبرې کوي، نور چې جنا روغتون ته تللی وو یا ځینې نورو ځایونو ته تللي وو یا د تجارت په اړه باندې کوم شیان دوی مخ کړي وو. زه فکر کوم چې دا سرسریکي او ظاهري خبرې دي چې کله بیا وخت را ورسېږي بیا موږ پاکستان په نیت باندې پوهېږو او په عمل باندې پوه شوي چې دوی د افغانانو سوداګرو او د افغانستان د توکو او مالونو په وړاندې باندې څه رقم عکس العمل کوي. له بده
بخته
پاکستان
یعنی ستاسو فکر دا دی چې پاکستان له ترانزیت مسایلو نه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي؟
د تاریخ په اوږدو کښې لمبې نه استفاده کړې وه د افغانستان د تېرو حکومتونو، حتی د اعلیحضرت ظاهر شاه په وخت کښې د دوی سره یو د ترانزیت یو تړون چې دی د سوداګرۍ په برخه کښې هغه لاسلیک شوی وو چې د افغانستان لاسرسي به د کراچۍ بندر ته او د واګا بندر ته وه. همداراز دغه شیان سره شوي وو لیکن په هغې باندې بیا دوی پرې عمل ونه کړل. دا اوس کښې هم په دې تېرو شلو کلونو کښې د دوی سره ډېر قراردادونه په دې مورد کښې شوي وو، لیکن دوی هر وخت د دې نه سو استفاده کړې ده، او دا یې یو فشار په توګه باندې د اقتصادي مسایلو د یو فشار په توګه باندې د خپلو سیاسي اهدافو د پلي کولو لپاره افغانانو باندې له بده بخته منلي دي، او تر دې وروسته به هم دوی دې پالیسۍ ته ادامه ورکړي، ځکه لا د ټي ټي پي موضوع نه ده حل شوې، لا د ډیورنډ کرښې موضوع نه ده حل شوې، او لا لوی مسایل تر اوسه پورې په خپل ځای باندې پاتې دي. نو زه فکر کوم چې دوی اوس هم دغه مسایل وړاندې کوي، لیکن د عمل وخت چې راشي بیا دوی په شا کېږي.
او فکر کوي چې د افغانستان طالبان به د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ بیا هم منځګړتوب وکړي؟
ګورې، منځګړتوب یو داسې خبره ده چې باید چې منځګړتوب وکړي، او د فشار نه تار وانهخلي. پاکستاني طالبان خپلې غوښتنې لري. په دې تېرو شلو کلونو کښې د رد الفساد او ضرب عز په نامه باندې په قبایلو کښې چې کوم عملیات وشول، د طالب په نامه باندې، د ملا په نامه باندې، هلته ډېر خشونت وشو، خلک بې ځایه شول، کلي او ښارونه او کروندې چې دي هغه له منځه یوړل شولې، برباد شولې، خلک جبرن د خپلو ځایونو نه کډوال شول، تبعید شول نورو ځایونو ته. هلته دغه ځای د خلکو سره ډېر زیات زور زیاتی او ظلم وشو، نو په دې اساس باندې هغوی هم غوښتنې لري. فکر کوم په اوس وخت کښې په دې تېرو درې څلوېښتو کلونو کښې افغانان تر ډېره حده پورې ډېر زیات مصلوم واقع شوي وو، لیکن اوس هم دغه د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو خوا ته خلک چې دي ډېر مظلوم واقع شوي دي، د هغوی نه سو استفاده کېږي. نو سو استفاده باید د دوی نه ونه شي دغسې یو مظلوم حالت کښې چې دوی اوس قرار لري. ګورې، دوی اوس هم افغانستان چې دی په توپونو باندې ولي، نو د مظلومیت نه باید سو استفاده ونه شي او مجبور نه کړلی شي، ځکه چې د دې نتایج به هم په تاریخي لحاظ باندې او هم په عملي لحاظ باندې بیا ډېرې ناوړې پایلې ولري.
مننه همدرد صاحب. وسیق صاحب، له پاکستان سره د ترانزیت په مسله کې د افغانستان ستونزې حل شوي که پر ځای پاتې دي؟
بله، دلته په ترانزیت په مسله باندې همداسې په تجارتي مسایلو باندې تفصیلي بحثونه وسول. د پاکستان هیواد له لوري څخه د مختلفو وزارتونو متخصصین او نمایندګان درغلي وو، د ګمرکاتو، د سرحدونو، د تجارت او د نورو برخو ټول مسؤولین راغلي وو. دوی سره جداګانه مجلسونه هم وسو، بېلابېلې ناستې وسولې، او په یو شمېر مواردو باندې توافق وسو چې یو له هغو څخه دا د افغانستان د صادراتو لپاره د پاکستان د مرکزي بانک د وارداتو د برېښنا فورمه چې مخکې شرط وو دغه ختم شو، چې دا به نه وي. همدغسې د افغانستان په 18 قلمه صادراتي توکو باندې د پاکستان لخوا
د محصول مافیدل دغه مسله او په بندرونو کې پښته ستونزو خبرې وسی. مثلا په او کې د ترانزیت مسله هم راځي چې کوشش باید وسی کوم ټرکونه یا موټرونه چې مواد انتقالي دغه ستونزې باید ختمې شي. دغه د کرهنې سکتور باید قوي شي. په کراچي بندر کې د افغانانو مالونه چلته وخت نا وخت ایثار پاتې وي په باندې خبرې وسوي او هر اړخیزې اسانتیاوې به برابرې شي. زما په نظر باندې یوه خپله پوښتنه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې دا سفر به څومره ګټور وي، زما په نظر باندې دا یو مهم سفر و او د پاکستان له لوري څخه هم یو لوړ پوړی او باصلاحیته هیئت راغلی و. د افغانستان لوري هم د کابینې په سطح باندې ناستې ورسره وسوي. یو شی چې د اندېښنه وړ و لکه تاسو هم اشاره ورته وکړه او میلمه ورور هم اشاره وکړه چې دغه ژمنې به تر څومره حده پورې ورباندې پابندي وسي، په دې اړه باندې بحث وسو. بالاخره
همدا پوښتنه ما کوله اوس وسیق صاحب، وبخښئ، په اوړي کې چې نوی تحول راغلی و په کابل کې، هغه مهال چې د افغانستان صادرات باید تللي وای، دوی په سرحد کې مخه ونیول او د افغانستان کمانې وې کانار و دا ټول خوسا شول او افغانستان ډېر تاوان وکول دې درکه، او اوس د هند د مرستې غنم دوی بند کړي، یعنی پاکستان تر اوسه پورې بند کړي او اجازه نه ورته ورکړي. دا پخوا او دا اوس په ترانزیت کې کوم ستونزه شته که فشار نه وي چې دوی نه غواړي په اسانه د افغانستان سره مرسته وکړي، د افغان سوداګرو سره او خلکو سره بشري مرستو ته اجازه ورکړي؟
په مجلس کې د دوی د هیئت مشر مهید یوسف هغه د لومړي وزیر عمران خان پیغام راوړی و او هغه په غرده ویلی و چې موږ ته د لومړي وزیر لخوا څخه دنده سپارل شوې ده په هر قیمت چې کېدلی شي له افغانستان سره باید اړیکې ښې وي، مثبتې وي او یو نوه ستونزه هم رامنځته نه شي. زموږ تمه او هیله هم همدا ده چې دوی په دغه ژمنه باندې ودرېږي. زموږ له لورې څخه دغه اندېښنه شریکه شوه چې مخکې هم په دې باندې مجالس شوي دي خو بیا پابندي نه ده ورباندې شوې. بالاخره په دې توافق ورسېدلو چې یو میکانیزم باید رامنځته شي، یو کمیټه باید جوړه شي چې په دغه کمیټه کې د دواړو هیوادونو نمایندګان موجود وي چې ستونزې له نږدې څخه بررسي کوي. مثلا که د تورخم په بندر کې یا په سپین بولدک کې کومه ستونزه رامنځته کېږي، دوی له نږدې وخت په وخت باندې ناستې وکړي تر څو دغه ستونزې چې موجودې دي دا په دایمي توګه باندې له منځه یوسي. یو شی چې زه اشاره ورته وکړم، لیلا هم د افغانستان حکومت اوس قوي شوی ده او ټولو برخو کې فعالیتونه موجود دي. خپل فعالیت کې افغانستان اوس د دې جوګه شوی ده چې وکولای شي دغه سی عمل دي هم وشي. مثلا له ازبکستان څخه چې کوم مالونه راځي او د دې لارې څخه پاکستان ته تیریږي، یا مثلا دغه پروژې چې نورې احیا سي او کار ولوږي د ټاپو ټاپي پروژه چې په دغه سی مواردو کې ټول هیوادونه یو بل ارتیا لري. په وسلط کې پاکستان هم دې ته مجبور ده چې خپل مالونه په شتو باندې خپل هیواد ته ورسي واردې کې همدغه چې دغه پروژه ده. نو په دغه صورتو کې بیا هیوادونه مجبور کیږي چې یو بل ته خپل ضرورتونه په نظر کې ونیسي. زما تمه ده چې په آینده کې به دغه سي مسایل نه رامنځته کیږي چې د افغاني تجارانو مالونه یا څه ته دغه طرف ته خراب شي یا ضایع شي. پاکستان هم خپل ضرورتونه هر څه په نظر کې ان شاء الله نیسي، ځکه چې د افغانستان حکومت هم دغه سي موارد پلاس کې لري چې پاکستان ته ډېر مهم دي. نو زما په نظر باندې پاینده کې به دغه ستونزې نه رامنځته کیږي.
ډېر زیاته مننه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق او د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد چې په 15 دقیقې اونیز بحث د ازادي رادیو په ځنګړي اونیز بحث کې مو برخه واخیسته. قدر من اوریدونکو، دا د دې اونۍ بحث په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای پامان.